ډیر محترم اوریدونکو سلامونه او پیژندنی وړاندې کوم. ساسې د خوشحالۍ په هیله د دې مهال په خبرونه پیل کوم. زه فرح وادم. په دې خبرونه کې د ولسی جرګې د ټول ټاکنو په هکله، آیا د ولیانو رد و بدل به پر امنیتي چارو اغیزه وکړي، یو شمېر نور راپورونه د خبرونې په وروستۍ برخه کې د لومړنیو زده کړو پروګرام اورېدلی سي. خو په پیل کې پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. ویان جنغه الکوزی.
عراق د پارلمان یو غړی په بغداد کې ووژل شو. د پاکستان سترې محکمې د هغو 15 تنو د نیولو حکم صادر کړ چې د یوې قومي شورا په امر یې په یوې ښځې ډله تجاوز کړی و. او د اسلامي کانفرانس سازمان د بهرنیو چارو وزیران په یمن کې جرګه کیږي. پوره خبرونه واورئ. د عراق د پارلمان یو غړی درې تنه ساتونکي او زوی نن د بغداد په شمال کې هغه مهال مړ شول چې په موټرې باندې حمله وشوه. پولیس او د کورنیو چارو د وزارت منابع وایي و اتیا کلن داری علی الفیاز چې د شیعه مسلمانانو د ائتلاف غړی هم و، د عراق د پارلمان د هم غړی دی چې په تیرو دوو میاشتو کې وژل کیږي. د بلې خوا یو ځان وژونکي چې د پولیسو جامې اغوستې وې د بغداد د جنوب په 50 کیلومترۍ د مصائب په ښارګوټي کې له ځان سره درې نور کسان هم والوزول. په عراق کې د امریکا پوځ ویلي د سمندري ځواکونو دوه تنه ښځینه سرتیری چې د تیرې پنجشنبې په ورځ په فلوجا کې د موټر په یو ځانمرګي برید کې د څلورو نورو سمندري سرتیرو د مړینې په مهال تری تم شوې وي مړې میندل شوې دي. دغه راز نن په عراق کې د امریکا په مرشه ائتلافي ځواکونو لخوا د عراق حکومت ته د رسمي خپلواکۍ سپارلو کلیزه هم ده. د عراق لومړي وزیر ابراهیم الجعفري پرون ویلي وه باور لري چې د عراق د امنیتي ځواک د ټینګښت لپاره به دوه نور کلونه کافي وي. تاکل شوی د امریکا جمهور رئیس جورج دبلیو بش به د نن ورځې په وروستیو کې د عراق په اړه وینا چې نږدې همکارانې وایي یوه ډېره مهمه وینا به وي واوروي. په یو بل پرمختګ کې نن سوریه عراق ته یو رسمي پلاوی استوي تر څو په بغداد کې د سوریې د سفارت د بیرته پرانستلو چارې سنبالې کړي. یو بل وروستی خبر وایي د امریکا د سمندري ځواکونو له زرو زیاتو سرتیرو او نږدې سلو تنو عراقیو ځواکونو د عراق په لویدیځ ولایت انبار کې د اورپکو او بهرنیو جنګیالیو په ضد ستر تهاجمي عملیات پیل کړل. په تیرو څو اونیو کې دا په سیمه کې دریم ستر تهاجمي عملیات دی چې ترسره کیږي. د امریکا د پوځ ویان بریدمن جیفري پول وایي دغه عملیات د انبار ولایت کې د فرات د سیند په اوږدو کې د هیت او حدیثه د ښارګوټو ترمنځ چې د اورپکو فعالیتونه پکې سخت شوي روان دي. دا ازادي راډیو خبرونه اوري. د پاکستان سترې محکمې نن د هغو 15 تنو د نیولو حکم صادر کړ چې د یوې قومي شورا په امر یې په یوې ښځې ډله ییز تجاوز کړی و. د پېښې قرباني شوې ښځه مختاران مایی د تېرې دوشنبې په ورځ د هغو 15 تنو په ضد چې د پنجاب ایالتي محکمې ورته برات ورکړی و مرافع غوښتې وه. د هغو کسانو ته د مارچ په میاشت کې برات ورکړ شوی و، خو ډېر ژر بېرته د حکومت په امر نیول شوي و. مایی د نړیوالو ملاتړ ترلاسه کړی چې خپلې ناخوالې خلکو ته ووایي او په جنوبي آسیا کې د ښځو په وړاندې د ناوړه سلوک نه پرده پورته کړي. د لبنان پارلمان سوري پلوی ویان نبی باری بیا د پارلمان د ویان په توګه وټاکه. باری د 1922 کال راهیسې په دغې څوکۍ کار کوي. نوموړی شیعه مسلمان او د عمل د ګوند مشر دی چې د حزب الله ګوند سره په ائتلاف کې دی. عمل او حزب الله په ګډه د پارلمان له یو سلو اتی ویشت څوکیو نه 15 څوکۍ خپلې کړې دي. په لبنان کې د څلورو پړاوونو پارلماني انتخابات د جوزا په 9 نیټه پای ته ورسېدل او د اپریل په میاشت کې د لبنان نه د سوري عسکرو د وتلو راهیسې دا لومړني آزاد انتخابات و چې د سوري له نفوذ پرته ترسره شول. د اسلامي کانفرانس د سازمان د بهرنیو چارو وزیران نن په یمن کې جرګه کیږي تر څو د بدلونونو، پیوستونو او د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د احتمالي استازیتوب په اړه مسلو باندې خبرې وکړي. د اسلامي کانفرانس د سازمان عمومي منشي حق مل الدین احسان اوګلو د یک شنبې په ورځ خبریالانو ته ویلي و په غونډه کې به په یو شمېر بدلونونو خبرې وشي. د ویلي خبرې به دغه راز د سونامي په څیر د طبیعي مصیبتونو په مهال د اسلامي پیوستون په حق له هم وڅرخي. د یمن د بهرنیو چارو وزیر ابوبکر القربي وویل په غونډه کې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې د اسلامي نړۍ د استازیتوب په لارو چارو خبرې وشي. القربی ویلی د سنا په غونډه کې به د 500 اسلامي هیوادونو شپږ 500 استازي برخه واخلي. د ویلی په غونډه کې به د روسي، ایټالیا، جرمني او هسپانیا استازي هم د مشاهدینو په توګه ګډون وکړي. داود د سات مهم خبرونه.
خبرونه ملازادي رادیو څخه واوریدل. محترم اوریدونکو، په دې خبرونه کې دا مطالب اوریدلی سی. که څه هم په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې امنیتي ستونزې دي او کرکتونکي په دې نظر دي چې دا ډول امنیتي ستونزې به د ولسي جرګې په ټول ټاکنو کې خنډ جوړ کړي. خو د جمهوري ریاست ویان جاوید لودین د افغانستان د ډیرو سیمو امنیت د ډاډ وړ بولي او وایي په ټول ټاکنو کې به خنډ جوړ نه شي. دی وایي
په یو منطقه کې په یو دوه الا درې ولایتونو کې دا ستونزه مطرح نه په ټول افغانستان کې.
د افغانستان د ترانسپورت وزیر پاکستان ته ولاړی د سفر موخه دا ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترانسپورتي او اقتصادي اړیکې پیاوړې شي. د مخدره موادو وزارت غواړي په افغانستان کې په مخدره موادو روږدو کسانو شمیره څرګند کړي. په دې هکله د وزارت وزیر حبیب الله قادری وایي
چې سروې روانه ده او معلومات به اوس په کومو ولایتو کې په څه اندازه باندې خلک په نشه یي توکو باندې اخته دي او د دې سروې د نتیجې سره سم به وزارت د هغه لپاره یو پلان جوړ کړي.
یو شمیر نور راپورونه د خبرونه په وروستۍ برخه کې د لومړنیو زده کړو پروګرام لوی سوچ کوسو او ردلای سي را سره پاتې سي. په پیل کې پام وکړئ د دې مهال کورنۍ خبرونه ته ویاند فرشته جلالزی.
فرجانی او درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د روانو حالاتو په باب د خبرونو سرلیکونه دراوړم. د ولسمشر کرزی ویان په دې هیواد کې روان پارلماني انتخابات ډاډمن بولي. د افغانستان د ترانسپورت وزیر د دوو ورځو په مخه پاکستان ته ولاړ. په کونړ کې خلکو خپل کورونه سیلونو ته پرېښي او د ډېر سر په کندهار د ډنډ ولسوالۍ خلکو ته برېښنا او د څښاک پاکې اوبه برابرې شي. خبرونو تفصیل. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند جاوید لودین وایي د یو شمیر پیژندل شوو طالب چارواکو په باب یې په هیواد چې په هیواد کې دننه د ترهګرو فعالیتونو ملاتړ کوي په باب بشپړ معلومات لري او ښاغلي کرزی له پرویز مشرف سره د خبرو په مهال د دې ټولو په باب بحث کړی او ولسمشر مشرف حامد کرزی ته دا ژمنه کړې چې د دې کسانو په مخنیوي کې به د افغانستان دولت سره مرسته وکړي. د افغانستان د دولت د رئیس ویاند جاوید لودین زیاته کړه په افغانستان کې روان پارلماني انتخابات به په ډاډمنه فضا کې ترسره شي. د وویل دا یوازې د افغانستان دولت نه ده چې نه غواړي په دې هیواد کې د انتخاباتو روان دیموکراتیک بهیر له خنډونو سره نسي مخامخ.
این فقط موضوع دولت افغانستان نیست، این مردم افغانستان است. بر مردم افغانستان قابل قبول نیست که فرصتی که به دست داده برشان دست داده تا زندگی خود بسازن، وطن خود بسازن، آینده خود بسازن، کی فرصت یک عده کوشش بکنن که از دستشان بگیرن.
شغل لودین در افغانستان پر ډیرو سیمو کې امنیتی حالات ډاډ وربولی او وای چې په هیواد کې نامنی یوازې په څو سیمو پورې تړلې ده. بل خو د افغانستان د دولت ریاست ویاند جاوید لودین نن لغرمې مخکې په همدې خبري غونډه کې له هغو ټولو اوازو ګنګوسو به خبري څرګند کړ چې وای د افغانستان د کورونی چارو وزیر علي احمد جلالي د دولت رئیس ته له دندې د استعفا وړاندې کولو هوډ کوي. د افغانستان ترانسپورت وزیر پاکستان ته بلاره د کابل په هوایي ډګر کې نن سهار په 9 بجو یو خبري غونډه ته وویل له پاکستانی مامورینو سره به کندهار ته له کوټې او جلال آباد ته له پېښور د بسونو د تګ راتګ په خلاصولو خبري وکړي. د ترانسپورت وزیر عنایت الله قاسمی وویل په دې باب یې په خواله پاکستانی چارواکو سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړي. ښاغلی قاسمی زیاته کړه پاکستان ته به د دې دوه ورځني سفر په ترڅ کې د خوخو 200 بسونو په باب هم خبري وکړي کوم چې هند له افغانستان سره مرسته کړي خو پاکستان په خپل خاوره کې افغانستان ته د راتلو اجازه نه ورکوي. د کونړ د سیند اوبو د کچې د لوړېدو له امله راغلو سیلابونو پرون د دې دریاب دواړو غاړو ته په پرتو سیمو کې ګڼ شمېر کورونه او زراعتي ځمکې وړې. د کوز کونړ د خوې په ولسوالۍ کې د سیل له امله خلک له خپلو کورونو وتلي دي او هغه سیمې چې تر سیل لاندې دي پرېښي دي. له سیمې نه د ننګرهار د پوهنتون استاد او ولسي جرګې ته کاندید سید غفور غفوري د ازادي راډیو ته وویل تر دې پخوا هم کابو سل کورونه خلکو سیل ته پرېښي وو او یو سل دوه اویا نور کورونه هم چې د کچرې د بند تر تخریب لاندې وو پرون خلکو
سین خود اثار دیگی که خپل او خیزی شروع کرده برون نیم متر در یولد و جون اولوش تا بند کچاره او در گوته آره تخریب شو مالی تاوان و ترسیده خود زانی تاوان و تاونه.
ښاغلی غفوري وویل چې سیلاب ځپلو سره یوازې د سرې میاشتې مرستندوی ټولنې د څناڅه دیرشو خیمو او یو څو تلتکانو مرسته کړې. د وویل د کونړ د دریاب اوبه پرون تر خپل برید نیم متر نورې هم پورته سوې وې او خلک د جالې په وسیله له یوې سیمې بلې ته تګ راتګ کوي. ده د افغانستان له دولته سیمې ته د بیړنیو مرستو د استولو غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د کندهار د ډنډ په ولسوالۍ کې د ملي پیوستون د پروګرام په ترڅ کې دوه نوې پروژې پرانستل شوې. د دې دواړو پروژو یوه د چشک د پاکو اوبو د برابرولو او بله یې سیمې ته د دیزلي برېښنا د ورکولو ده. د کندهار د کلو پراختیا رئیس انجینیر احمد شاه پیرعلي په کندهار کې د ازادۍ راډیو ته وویل دا پروژه یوه د ډنډ د ولسوالۍ د شیر سرخ په کلي کې ده چې په ترڅ کې به یې 15,000 د پاکو اوبو څاګانې وکیندل سي او لاسي بمبې به هم ورباندې نصب سي. د وویل خلکو ته د پاک اوبو د برابرولو دا پروژه څناڅه 4,300 افغانۍ پیه لري او بل پروژه د ډیزلي برېښنا د برابرولو ده چې د ډنډ ولسوالۍ کابو 300 کورونو ته به برېښنا برابر کړي. د وویل چې دا پروژه څناڅه 100,000 افغانۍ پیه لري او په پروان کې 12 قومندانانو ځانونه د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو ته تر کاندیدولو وروسته د خپل وسلو زیرمی دولت ته وسپارلې. د پروان ولایت الجبار تقوا د ازادي راډیو ته ویل قومندانانو نه دا وسلې د بي وسلو کول او ملکی ژوند ته د ستنولو د پروګرام د دوهم پړاو په ترڅ کې اخیستل شوی او د همدې چارې لپاره په هر ولایت کې یو کمیسون جوړ شوی چې د دې کمیسونونو مشري د هر ولایت والی ته ورپغاړه ده. له هغه ځای زموږ خبريال وایي چې پرون د ملي دفاع وزارت د ملګرو ملتونو او د پروان د امنیت قومندان له استازو یو جوړ پلاوی په پروان کې د وسلو د ټولولو د دې کمیسون د کار په پیل غونډه کې د ګډون لپاره غوربند تللې و. د پلاوی په غوربند کې د وسیمیز قومندان له دوو زیرمو د وسلو د لښتولو کار پیل کړ. د عبدالستار په نامه قومندان د خپل وسلو د سپارلو په محل وویل دا وسلې د جهاد د دورې ساتلې وي او اوس یې دولت ته په سپارلو خوشاله ده. د خبرونو په پای کې د کابل د اثارو په بازار کې د بهرنیو اثارو د پلور بای په افغانۍ باندې یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ شل پوله، یو یورو 500 افغانۍ اتیا پوله، یو سټرلینګ پاوند نیوی افغانۍ، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 15 پوله، لزر ایراني ریال پوره 15 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 820 افغانۍ. خبرونه ختم شول.
لا فرشته جلال عزیز خمنانه چې کورنۍ خبرونه یې وړاندې کړل. د ازادي رادیو 12 ساعته فلپسې خبرونه ته واجیست. رابسلمړی موضوع ته د شنبې له ورځې را په دې خوا چې په افغانستان کې د پارلماني انتخاباتو لپاره د نومونو د لیکلو بهیر پیل شوی، د لیکل شوي نومونو شمیره له 10,000 څخه اوښتې ده. دا نوم لیکنه په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې له امنیتي حالت څخه رامنځته شوي اندېښنې په زیاتېدو دي. په پکتیکا کې د نمونو د لیکلو د مرکز د پرانستلو پر مهال له پولیس سره د وسلوالو مخالفینو د 3 ساعتو جګړه په تیره یوه میاشت کې وژنی او انتحاري بریدونه په غالب ګمان د حمید کرزي په مشرۍ د افغانستان د حکومت پر ضد د دې لپاره کیږي چې د انتخاباتو بهیر ګډوډ کړي. خو په همدې حال کې د انتخاباتو د سمون د ګډ دفتر چارواکي د نمونو د لیکلو د بهیر د ډاډمن پرمختګ په اړه خبرې کوي. د دې موضوع نور تفصیل بل احمد تکل څخه واورو.
د افغانستان د پارلماني انتخاباتو د سمون د ګډ دفتر ویندوی برانوین کارن د دوشنبه په ورځ په یو مطبوعاتي غونډه کې د هغه بریدی یادونه وکړه چې په پکتیکا کې د نمونو د لیکلو د یو مرکز د پرانیستو پر مهال وشو. د انتخاباتو د سمون د ګډ دفتر ویندوی دا یادونه هم وکړه چې د زابل ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د هلیکوپټرونو د نه رسېدو له وجې د نمونو د لیکلو بهیر وځنډید. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي جان اغنو د نمونه د لیکلو د بهیر له پیل کېدو یو ورځ مخکې وویل چې په هیواد کې خراب امنیتي حالت د انتخاباتو پر بهیر ناوړه اغیزه کړې ده. خو د افغانستان د دولت د ریاست ویاند جاوید لودین بیا له محدودو سیمو پرته د ټول هیواد په کچه د امنیت ډاډ ورکړ.
د امنیت مسله چې مطرح کیږي دا فقط یو محدود جغرافیایي ستونزه ده، یعنی په یو منطقه کې په یو دوه اله درې ولایتونو کې دا ستونزه مطرح نه په ټول افغانستان کې. هغه مناطق معلوم دي، هغه ته ډیره خاصه جدي توجه کیږي، دا ځلې هم له هغه نه زیات اقدامات کیږي. زموږ ملي اردو هم قوي شوی ده، تعداد زیات شوی، له پخوانه ملي پولیس زیات شوی او قوي شوی دي.
د انتخاباتو د سمون د ګډ دفتر ویاندې هم وویل چې دوی پر امنیتي حالات بیا بیا غور کوي، خو تر اوسه یې د انتخاباتو د ځنډولو لپاره کوم اړتیا نه ده لیدلې. میرمن کرن زیاته کړه چې په ټول هیواد کې د امنیتي حالت له خرابېدو او د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره سره د انتخاباتو په اصلي پړاوونو کې تر اوسه ځنډ نه دی راغلی. په دې پړاوونو کې یو د کاندیدانو په اړه د خلکو د شکایتونو د راټولولو پړاو دی. د افغانستان د بشري حقونو مستقل کمیسیون او د بشري حقونو نورو نړیوالو مؤسسو خبرداری ورکړی و چې په انتخاباتو کې یو شمېر داسې کسانو خپل ځانونه ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو ته کاندید کړي چې له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دي. د افغانستان د پارلماني انتخاباتو د سمون ګډ دفتر په انتخاباتو کې له بشري حقونو څخه د تورنو سرغړونکو د برخې اخیستنې د مخنیوي لپاره یو کمیسیون ته دنده وسپارله او خلکو ته یې اعلان وکړ چې د کاندیدانو په اړه خپل شکایتونه کمیسیون ته وسپاري. میرمن کارن په خپله خبري غونډه کې دې موضوع ته ګوته ونیوه.
د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون د کاندیدانو په اړه 600 شکایتونه ترلاسه کړي دي. د دغو شکایتونو څخه ځینې د یو څو کاندیدانو په حق لري. دغه کمیسون په دې شکایتونو باندې تر غور وروسته د جولای په دویمه د هغه کاندیدانو د نمونو لست برابر کړي چې د ځینو دلایلو له امله په موقتی توګه د کاندیدیدو مشروعیت له لاسه ورکړی وي.
په افغانستان کې د پارلماني انتخاباتو لپاره له تیاریو مخکې د حامد کرزي په ګډون یو شمېر افغان چارواکو ویل همره اندېښنه چې دوی د سیمه ایزو زورواکو لورانکاری لري له طالبانو یې نه لري، خو وروسته یو پیښه وښوده چې په داسې حال کې چې افغانستان له خپلو ګاونډیانو سره له لفظي جګړې ستره ستومانه وزګار شوی، د خپلو پارلماني انتخاباتو د امنیت د ساتلو لپاره له دوو غښتلو دښمنانو خپل سرو قمندانانو او طالبانو سره د تودې جګړې میدان ته ور روان دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د انتخاباتو د ګډ دفتر مقامات وایي د نوملیکنې بهیر په ښه توګه پر مخ ځي. د ازادي راډیو ته غوږ یاست. نن د افغانستان د ترانسپورت وزیر ښاغلی عنایت الله قاسمی د یو دوه ورځني سفر لپاره پاکستان ته ولاړ. له دغه سفر څخه موخه د افغانستان او پاکستان د اقتصادي اړیکو پیاوړتیا ده. هغه وویل چې په تیرو شپږو کالو کې افغانستان ته د پاکستان صادرات په کال کې له 200 میلیونو ډالرو څخه لږ وو، خو په تیر کال کې له 0 میلیونو ډالرو څخه زیات سوي وو. ښاغلی قاسمی به په پاکستان کې د هغه هیواد له یو شمېر دولتي چارواکو سره وګوري. زموږ همکار حمیدی عثمان له ښاغلی قاسمی سره د کابل په هوایي ډګر کې مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې که پاکستان له افغانستان سره د ترانسپورتي ستونزو د هوارولو په موخه موافقه ونه کړي نو دا به د دواړو هیوادونو پر اقتصادي اړیکو څه اغیزه وکړي؟ ښاغلی قاسمی په ځواب کې ویلي:
زه د پاکستان د مواصلات د وزیر سره وینم، د هغوی د خطیهن وزیر سره وینم، د دفاع د وزیر سره وینم، او یا د صدر اعظم یا د رئیس جمهور سره امکان لري چې ووینم. د سفر اجنډا مشخصا د ترانسپورتي او ترانزیتي مسایلو په باره کې دی. مخکې وزیر صاحب د تجارت او وزیر صاحب د مالیه دواړه سفرونه درلود، رسمي سفرونه، او دویم ځینې مسایل د هغوی سره مذاکره کړی وو. او زما سفر چې دی د دې هدف دا دی چې تخنیکي مسایلو کې ورسره خبرې وکړو. البته سیاسي مسایل په اجنډا کې نه دي، اما که دا په اجنډا کې راغله او دا مسله پورته شول نو زموږ موقعیت افغانستان پالیسي معلوم دی. په دې اکله دا مخکې د رئیس صاحب جمهور له طرفه هم ویل شوی او د وزارت خارجه له طرفه هم ویل شوی. دا هغوی له خوانه وعده شوی و چې هغوی به د افغانستان صادرات ته اجازه ورکړي چې لاړ شي د پاکستان له خوا څخه لاړ شي هند ته ولاړ شي. نو زما هدف دا دی چې دا فراهم کړم، دا جوړ کړم چې دا کار وسي، د دې په جزئیات او تخنیکي مسایل باندې پاکستان سره خبرې وکړو او دا د افغانستان د ترانزیت افغانستان د صادرات د تقویل لپاره دی.
او دا لومړی ځل ده چې د افغانستان د ترانزیت په برخه کې پاکستان کې د سیو بدلون راځي.
یا دا مسایل خو کوم ور باندې خبرې شوی دي. رئیس جمهور شپ خپل تللی و هم په دې هکله خبرې شوی، وزیر د تجارت او وزیر د مالیه شپ تللی و هم په دې هکله خبرې شوی. زما د سفر هدف دا دی چې په جزئیات باندې په تخنیکی مسایل باندې خبرې وکړ سره. د مثال په توګه لوی مشکل چې موجود دی د بیمې مشکل دی. د پاکستان حکومت د افغانستان بیمه په رسمیت نه پیژني. نو موږ غواړو چې دلته یو تفاهم هم راسی چې غوښ موږ مچوانان چې بیمه لري د افغانستان د حکومت لخوا څخه دا و پیژنې په رسمیت نو دا زموږ د مچوانان کار آسان کیږي ځکه چې هغوی قانون لري چې باید موټر شي بار راوړي یا مسافر راوړي باید بیمه ولري زموږ مچوانان نسي د پاکستان بیمه اخیستلی نو د افغانستان بیمه باید دوی په رسمیت وپیژني همداسې کارون دا جزئیات تخنیکي مسایل باندې ډېر
پاکستان په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان د هوایي ترانسپورت په برخه کې د افغانستان له دولت سره څومره مرسته او همکاري کوي
پوساریانا هلته پروازونه لري په هفته کې یو پرواز لري اسلام آباد کې او پی آی زما په خیال په هفته کې درې پرواز لري کابل ته او موږ غواړو چې پروازونه ډېر سي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ موږ ارزو لرو چې آریانا پروازونه د کابل او پشاور او د کابل د کوټې ترمنځ شروع سي او د هغوی پروازونه په افغانستان کې ډېر سي نو زموږ ارزو دا دی چې دا روابط تحکیم سي او پروازونه ډېر سي
په خوا ته دې تاسو داسې ویلي وو چې د کابل په هوایي ډګر کې به ځینې بدلونونه راشي تاسو چې غواړئ چې دغه پروازونه الوتنه کابل ته ډیر شي افغانستان ته زیات شي نو تاسو ویلو ته د کابل هوایي ډګر به پراخه کړي نو ترمینال به جوړ کړي تاسو لږه کارونه چیرته رسیدل
کارونه خجریان لري ما ویلو چې اتلس میاشت کې ان شاء الله اکثر کارونه به تکمیل شي اوس ډیر لوی لوی کارونه تر اوسه پورې شوی دي زموږ د وی او آر ډی ایم ای او د آی ایل اس سیستمونه فعال شوی دي آی ایل اس هغه سیستم دی چې په خراب هوا کې البته کولای شي چې کښینې په میدان کې پر رادار په حق لام کار کوو امیدوار یو چې پر راتلونکي پنځه شپږ میاشتې کې رادار پی سي مو پیدا کړي لیکن اوس ګرځو د اصولي رادار لپاره چې زموږ مشکلات حل کړي نور ځایونو کې کار باسازي جریان لري تاسو ته معلوم دی مین پاک ان شاء الله په آینده درې میاشتې کې شاید مکمل شي د آیساف قوا چې یو ډېر لوی ځای نیولی دی خواته هغوی هم خپل کارونه شروع کړي چې اخواته ولاړ شي شمال خواته ولاړ شي د میدان د نوې ترمینل کار چې د جاپان د حکومت د طرفه څخه مساعده شوی هغه ځینې تخنیکی مشکلات چې زموږ مشکلات نه دي هغه د جاپان د وزارت خارجه مشکلات حالت پیدا سوی دغه کمپنی سره نو دا به قرار و چې په دې راتلونکو میاشتو کې شروع شي اوس ما په خیال یو درې سلور میاشتې تاخير کې اشو سوی امکان لري درې سلور میاشتې بعد شروع شي نو دا کارونه چریان لري ان شاء الله په راتلونکو یو کال کې دغه موده سره شما ویلو اوس تقریبا درې میاشتې تیر شوی لیکن تر اوسه پورې یو کال او درې میاشتې پاتې دي ان شاء الله په راتلونکو یو کال او درې میاشتې کې به اکثر کارونه مکمل شي
د ترانسپورت وزیر پاکستان ته سفر کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې پیاوړې شي. په ترما اوریدونکو په پات خبرونه کې د مطالب اوریدل شي. نړیوال بانک له افغانستان سره د پرمختیايي پروژو د عملي کېدو لپاره مرسته کوي. آیا د ولایتونو رد بدل به پر امنیتي چارو اغیز وکړي؟ د ننګرهار د بیسودو ولسوالۍ یو قومي مشر وایي نور بنجونې په بادو کې نه ورکول کېږي. د سیلابونو په هکله راپور او د خبرونې په وروستۍ برخه کې د لومړنیو زده کړو پروګرام لوی سوچ پوسو اورېدلی سي. راسره مل اوسئ. خبرونې ته یو ځل بیا ستاسو هرکلی کوم. نړیوال بانک له افغانستان سره د یو کال په اوږدو کې د پرمختیايي پروژو د پلي کولو په موخه نږدې 215 میلیونه امریکایي ډالر وړیا مرسته کوي. د دغه بانک د چارواکو په وینا دغه مرستې به له افغانستان سره د 6 کال یعنی 1948 کال د سرطان له میاشتې څخه پیل او د راتلونکي 1950 کال د جوزا تر میاشتې پورې به بشپړ شي. با په بشپړ توګه افغانستان ته وروسپارل سي. د دې موضوع نور جزئیات بله الینا راسیس خواورو.
په دې اتله په کابل کې نړیوال بانک ویان ادرف ضیا وویل دغه پانګه به افغانستان لپاره د نړیوال بانک له بودیجې څخه تمویلیږي چې په وړیا او بلا عوض توګه ورکول کیږي. نوموړي وویل چې د افغانستان دولت د دغه پانګې د بیرته ورکولو لپاره کوم مسؤلیت نه لري.
بانک جانی تخصیص سال آینده مالی بانک جانی که از
ما نړیوال بانک افغانستان لپاره د یو کال په اوږدو کې مالی پانګه د سا کال 2015 کال د جون له میاشتې نه تر راتلونکي 2016 جولای پورې افغانستان ته ځانګړې کړې ده چې شاوخوا دغه مرستې 215 میلیونه ډالرو ته رسیږي. دغه مرستې به د بېلابېلو پروژو لپاره د یو کال په اوږدو کې افغانستان دولت ته سپارل کیږي. د یادونې وړ ده چې نړیوال بانک سږ کال مرستې به له افغانستان سره بلا عوض او وړیا مرستې وي. په کابل کې نړیوال بانک د کارکونکو په وینا دغه بانک افغانستان ته له 2002 میلادي کال نه تر دې دمه د 1900 پرمختیايي پروژو ترسره کېدو لپاره د 6.8 میلیونو ډالرو په شاوخوا کې مرستې کړې دي. نړیوال بانک وایي زیا په وینا له دغو مرستو څخه 50% کې وړیا توګه او پاتې 50 نورې له ګټې نه پرته د قرضې په شان دولت ته سپارل شوې ده. تخغلی عبدالرزاق په وینا نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې او زده کړې د پروګرامونو د پلي کېدو لپاره درې کلو په اوږدو کې دولت ته دغه مرستې په وخت کې ورکړي. چې نوموړي په وینا د دغه مرستونه د ملي یووالي په پروګرامونو کې د بیا رغونې پروژو لکه د روغتیایي کلینیکونو او د لویو لارو جوړولو او د دولت د کارکوونکو ظرفیت په لوړوالي کې کارول شوي دي. نړیوال بانک په اکله د افغانستان مالی وزارت هم څرګندونې کړي دي چې ویل شوي د نړیوال بانک له خوا له افغانستان سره سږنۍ مرستې به د دولت په وخت کې ورکړل شي چې ډېره برخه به د لویو لارو په جوړولو او روغتیایي چارو کې ولګول شي. د یادونې وړ ده چې نړیوال بانک د افغانستان په شان د هغو هیوادونو لپاره چې د پرمختګ په لور روان دي یوه لویه تمویلوونکې سرچینه ده چې څه نه څه یو څلور اتیا هیوادونه پکې غړیتوب لري. الینا راسي، کابل، د ازادۍ راډیو.
په راپور کې مو واورېدل نړیوال بانک له افغانستان سره د پرمختیایي پروژو د عملي کېدو لپاره مرستې کوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو څخه اوري. په دې ورسره کې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي لخوا د یو شمېر والیانو د یو شمېر ولایتونو والیان بدل شول. په پیل کې افغاني جګپور مقامات وویل چې د ننګرهار والی حاجي الدین محمد به د قندهار والی ګلاغا شیرزوی د هرات او سید حسن انوري به د ننګرهار د والی په توګه مقرر شي. خو اونۍ وروسته مو واورېدل چې د قندهار والی ګلاغا شیرزوی د ننګرهار، حاجي الدین محمد د کابل، اسدالله خالد د قندهار او سید حسن انوري د هرات د والی په توګه ټاکل شوی دی. په دې حق لپاره د فرشتې جلالزی راپور واوري چې د افغانستان روان امنیتي حالت تر یو حده پکې څرګند شوی دی.
په دې وروستیو کې د افغانستان د دولت رئیس حامد کرزی د غزنی، کندهار، ننګرهار، هرات او کابل والیان سره رتبه بدل کړل. دا هغه ولایتونه دي چې په دې وروستیو کلونو کې تر ټولو زیات ناکراره وو. په ننګرهار کې امریکایي مظاهرې په کندهار کې وروستۍ بمې چاودنې د طالبانو د پاتېسونو فعالیتونه خونړې نښتې په سیمه کې د وسلوالو برلاسي او نامي
زموږ په محیط کې یو ایلې خلک پیدا شوي دي چې هغه تاسو هغه خلک خپل پیژنې دولت یې پیژني. هغه خلک ما لونه او خوند ته ډېر تکلیف ورکوي، نسي کولی چې دی یوازې راسي. امنیت سم نه دی، کله چې امنیت سم سي کولی شي.
په غزنی او هرات کې هم ورته حکومتي ضد مظاهرې ناندري مرګ ژوبلي. په غزنی، هرات او کابل کې هم ورته حکومتي ضد مظاهرې ناندري او مرګ ژوبلي شابیر کبل کې دایسي. په دې ولایتونو کې په وار وار خلکو له اداري فساد بډي اخیستنې، د حکومتي واک د کموالي، ټوپک سراری، ماشوم تښتونې او داسې زیاتو ستونزو سرټکونه کړي او لارو کوڅو ته وتلي.
د قناعت ور نه دی امنیت اصلي عمل د دې داسې دی چې سلاح دقیقه ټوله شوې نه ده، بیا هم د خلکو په راس کې سراګانې دي.
د کندهار د علماو د شورا د مشر مولوي عبدالله فیاض د فتحې په محل له درنې چاودنې وروسته چې د کابل امنیه قمندان پاسوال محمد اکرم خاکریزوال او په لسهاو کسه عام کندهار شاریان پکښې ووژل شول، د ولسمشر کرزي ویاند وویل کرزی غواړي د امنیت د ټینګولو لپاره د ځینې ولایتونو والیان او امنیه قمندانان بدل کړي.
اقدامات لازم در زمینه کردیم با درک وضعیت و اقدامات لازم امیال هم زیر کار است و این کارهایی است که بالاخره امی امکان هم از دست توریست ها خواد گرفت و امی اخلالات هم نخواد تانستن که ایجاد بکنن.
خو آیا یوازی لیوی سیمی بلی تا دا اطلون بطلون کولیسی چه پیادوسوی ولایتونو که داتمن امن رامنس تکلی او حالات ها غصی بدل کلی چه دا امنیت تا پلاو دا خلکو او افغان حکومت اندیشنی لمن زیوسی؟ سیاسی شنون که ودید صافی چه از محل دا افغانستان دا حقوق و پا پهنجی که شوون که هم دا وای هر از کسان چه پا خپلو سیمو که پا دینه دیتوانی دلی چه دا نکراروی و مخونیسی دا دی باور ورنه دی چه هغه دی پا بل ولایت که بریالی وسی.
اشخاص و افراد و تغییر و تبدیل هیچ نه و بهبود به کار که نشی راوستله، ترسو چه سیستم دیا مملکت صحیح نشی، ترسو چه وصلی وی، ترسو چه قاچاق وی، ترسو چه خپله دی حکومت غړي پورته د کابینه نه نیولې د والیانو پیلات ولري، ځکه هر چې ته تبدیل کوي خپل مرض ماته هم رواجوي او نور خلک هم پکې لاتاړوي او د خلکو بدبختي نور هم ډېروي او په کمولو کې هېڅ اغېز نه کوي. هلته ولایت کې وه عدالت موجود و که نه وو، په همغه ولایت کې امنیت وه که نه وو، دوی په انتخاباتو کې څه ډول د وسلو سره څه کوي، پاچام سره څه کوي، څه یې هلته کړي دي؟ آیا نو چې دی بل ځای چې مقرر کړي هغه به ډېر ښه کار وکړي که هغه نه به بدل.
د افغانستان بل نړیوال ستونزه د مخدره موادو قاچاق ده چې د نړیوال اندیشنې پرولي ویل کېږي چې هر کله د هیواد په سلهاو کیلوګرام اپیم گاوندو هیوادونو او بیا له هغه ځای د اروپا او امریکا بازارونو ته لیږدول کېږي په یو شمېر نړیوالو خبري اژانسونو کې خبرې شوې مقالې وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د مخدره موادو ورستي زیاتوالی هم د افغانستان حکومت د بدلونونو راوستو ته کړی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وار وار ویلي چې شمیر دولتي لوړ پوړي مامورین په دې قاچاق کې له سیمه ییزو قمندانانو او ټوپکوالو سره یو لاس دي خو تر اوسه هم لا د هیچ چا نوم نه دی اخیستل شوی